درنو ریدون کو السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې په تخنیکی چارو کې را سره ملګرتیا امان الله امیر زای کوي په دوی منی مای کې 219 پروګرامونه لرو خو په لومړی نیمای کې مهم راپورونه او خبرونه اوري په مهمو راپورونو او مسایلو کې د دیشي د پاکستان په بلوچستان کې په کوټه کې د خونړی بریټ په نتیجه کې د وژل شوې کسانو شمیر یو شپیتو او د ټپیانو یو سلو څلور شتته رسیدلې ده او اندېښنې دي چې د ټپیانو چې د تلفاتو شمیر لا هم پسې لوړ شي. افغان ولسمشر دغه پیښه غندلې خو د تروریزم په وړاندې له تفکیک پرته په مبارزې ټینګار کړی دی. دا مهم راپور دی. نور مسایل هم لرو خو په سر کې مهم خبرونه. بهرني خبرونه چې وروسته خبرېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تېرې شپې د حملې چې 95 کسان پکې ووژل شول مسولیت پر غاړه اخیستی دا خبر دی. همدارس د فرانسې مقامات د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د کډوالو او پناه غوښتونکو د یو کم په بندولو بوخت دي. په دې اړه هم درته خبر خبرېږي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سولمل دراوروي.
السلام علیکم. اوس هم د مهمو کورنۍ خبرونو سر ټکی. افغان چارواکو په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز حمله محکومه کړه. د سولې شورا وایي پاکستان شاید د نړیوالو د فشار په نتیجه کې دا وار د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او د فراوالی وایي یوازې سږ کال په دغه ولایت کې د وسلوالو 64 حملې شنډې شوې دي. دا هم د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته څیرمه د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د تیرې شپې حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهوریت ریاست په بیان کې راغلی تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او ولسمشر غنی ور بیا له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه پر هڅو ټینګار کړی دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه کې د کوټه د حملې د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره غم راضي ښودلې ده. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د وسلوالو د تیر شپې په حمله کې لسکونه پولیس وژل شوي دي او لسلو زیات ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی څرګندوي چې شای پاکستان دا ور د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د سولې د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې شرایط اوس توپیر لري نو ځکه پاکستان منځوي سوی او نړیوالو هم دا درک کړي چې تروریستان له افغانستانه بهر اډې لري.
امیدواری زیاد وجود داره که پاکستان این بار
دیوی دیر امیدواری است چې پاکستان دا ځل په خپل چمتو سوی وي او په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره له دغه واده نړیوال ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي. د خوشبینی داسې محل شودل کېږي چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبان مشرانو ته ګواښ کړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي کنه نو پاکستان به دوی او کورنۍ له خپلې خاورې وباسي. اجرائی ریاست وایي د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په دیدې ته باید له حالاتو سره سم اقدام وسي. د اجرائی ریاست دویم مرستیال محمد محقق نن د کډوالۍ په اړه یو غونډه کې وویل چې لومړی باید شرایط ډاډمن سي تر څو کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدو زمینه برابر سي. دیوی یو تود بحث چې کډوال باید بیرته راستنه کړای سي له دغه پدیده سره باید واقع بینانه چلند وسي چې آیا د ایجابوي څو دا ډول یو بهیر موږ ګړندی کړو او که څنګه. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په وروستیو کې یوازې له پاکستان افغانستان ته 4.5 لک افغانان راغلي دي. په ورته وخت کې له اروپایي ټولنې سره د افغان حکومت له وروستي توافق سره سم اټکل کېږي چې اروپا ته د شاوخوا 2.5 لک مهاجر سوو افغانانو له ډلې 40% بیرته افغانستان ته راوګرځول سي. او د فرا والي وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو 64 حملې شنډې شوي دي. محمد اسف ننګ نن په خبري غونډه کې ویل چې دغه جګړه د طالبانو نه بلکې د استخباراتي کړۍ لخوا رهبری کیږي. شغل ننګ هم در ازوای پروستي جګړه کې هیڅ سیمه یا ولسوالۍ د وسلوالو لاسته نه دلیدلې. دا کورنی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیرې شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستاني مقاماتو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه 16 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بلوچستان ایالت د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل شوو کې پوځیان محصلان او لسګونه ټپیان تیره شپه کوټې ته نږدې له دې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته وړل شوي دي. چارواکي وای وسلوالو د یو ګارد له وشلو وروسته د ماشین ګڼو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډېری محصلان هغه مهال وشل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د چارواکو په وینا برید کوونکي چې شمېر یې 5 تر 6 کسانو رسېده د کوټې ښار په لمنو کې د پولیسو د اکاډمۍ پر لیلې پر داسې حال حمله وکړه چې محصلان ویده وو. اخوا بیا د بلوچستان د سرحدي ملیشیاسو قومندان تورن جنرال شیر افغان د دې برید په اړه وویل دی وایي متوجه شو چې دلته د پولیسو محصلان برمته شوي دي خو په هغه شیبه کې موږ نه پوهېدو چې څومره کسان داخل کړي دي. د تروریستانو د ارتباط په اړه مو د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته معلومه کړه چې هغوی 3 کسان دي او 3 وړسان وژونکي دي او په افغانستان کې له ځینو عناصرو سره په تماس کې وو او له همهغه ځای څخه یې اوامر اخیستل. د پولیسو پر همدې اکاډمۍ په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریدونه شوي دي. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالې ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کمپ د له منځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانسې پولیسو نن وویل شاوخوا 2300 پناه غوښتونکي له دې کمپ څخه ویستي دي چې د فرانسې مختلفو سیمو ته به استول کېږي. په دې کمپ کې چې ځنګل نومول شوی دی شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي اوسېږي. د افریقا منځني ختیځ او مرکزي آسیا اتباع په دې هیله چې له دې کمپ څخه به برتانیې ته لاړ شي دغلته میشت دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د جنګل کمپ د پاکولو د کالې ښار د پولو د امنیت لپاره 40 میلیونه یورو مصرف کړي دي. د ناروې حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به څه د پاسه 300 امریکایي سرتیري ځای پر ځای شي. دا ګام به ښایي د ناروې ګاونډی روسیا ناراحته کړي. ناروې وایي د ناروې د چارواکو په وینا 330 سرتیري به په ویرنس پوځي اډه کې میشت شي. دا پوځي اډه د روسیې له پولې څخه شاوخوا 1000 کیلومتره واټن لري. متحده ایالاتو تر دې مخکې په ناروې کې چې د واشنګټن متحد د پوځي تجهیزات لرل خو سرتیري نه لرل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ خپل روسي سیال سرګی لافروف ته وویل چې دی د سوریې په حلب ښار کې د جګړو د بیا پیل له کبله اندېښمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې کیری او لافروف په تلیفوني خبرو کې د سوریې د وضعیت په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د 2 هیوادونو کارپوهان به په ژنیف کې په خپله غونډه کې د حلب د بحران لپاره د یوې حل لارې د موندلو په مقصد خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې لافروف کیری ته وویل چې امریکا باید له روسي ډلو څخه د منځلارو ډلو د بیلو په برخو کې خپل مکلفیت ترسره کړي. او د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ له دې قبله سخته لفظي حمله کړې چې هغه ویلي د عراق په موسل ښار کې روان پوځي عملیات ښه پر مخ نه ځي. د عراقي ځواکونه او کورت جنګیالیو د امریکا د پوست په ملاتړ له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو په مقصد د اکتوبر په 16 نیټه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه په آزادی رادیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په افغان حکومت په کویټه کې د پولیسو په ورځنیز اکاډمي کې له مرګونی برید وروسته ویلي چې باید ټول د تروریزم ترمنځ د ښه او بد تفکیک پرته د هغوی پر ضد وجنګیږي.
افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر ورزنیز مرکز باندې وروستی برید په کلکو ټکو باندې غندي. د افغانستان حکومت تر ټولو زیات د تروریزم قرباني دی.
اجرایه ریاست وایي د طالبانو او پاکستان پخوانی اړیکو ته په کتو هیله نشته چې پاکستان د طالبانو ملاتړ پرېږدي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیر ته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان ملاتړ خلاص واخلي.
د نورو مهمو راپورونو ترڅنګ په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه ازادي اوریدونکو او انصاف په لټه کې. ازادي اوریدونکو کې بیا هم اوریدونکو د امنیتي مسایلو په اړه شکایتونه مطرح کړي.
یو کوزي احمد جعفر او د خپګری ته د ډېر بد حالت کې چې طالبان یو څه کورو ګلسته خو بیا هم تیارې پر موږ بمباردونه کوي.
هله دا پروګرام تر پای سره واره. بیا هم خراغلی ده پاکستان ده بلوچستان پا مرکز کوټه کې ده پولیسو پر روزنیز مرکز ده برید لعمل پا لزگون وزده کون که وجل شوی او ترسلو دیر تپیان دی. تر دی هم لروس چه تیرش پا وشوی یو شمیر پاکستانی پوزی چروکو ویل ده حمله پا افغانستان که تنظیم شوی ده. کابل بیا پر دی برید خواشینی څرګنده کړی او ویلی چه ده دیر دول بریدونو ده مخنیوی لپاره ده هیوادونو پا کچه گردی مبارزه تا اړتیا شته. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
داعش په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د خونړي برید مسؤلیت ومانه. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید له امله شاوخوا 60 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان دي. د داعش اعماق خبري اژانس خبر ورکړ چې دا حمله د داعش وسله والو کړې ده. تېره شپه چې کله دا برید وشو، څو ساعته وروسته په سیمه کې امنیتي چارواکو تور پورې کړ چې دا حمله له افغانستانه سنبالې ده. خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې وروستی برید په کلکو ټکو باندې غندي. د افغانستان حکومت په دې عقیده دی چې د تروریزم پر خلاف مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو ګډ او مشترک مسؤلیت دی. د افغانستان حکومت تر ټولو زیات د تروریزم قرباني دی او په دغه لاره کې د هیوادونو رښتینی مبارزه غواړي.
د افغان ولسمشر مرستیال بیان زیاته کړه چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ شاوبد نه ویني او دوی ټول یو رنگ دي. بل لور ته په پاکستان کې د پوځي چارو کتونکو په دې نظر دي چې په بلوچستان کې بهرنۍ مداخله ګرانه نه ده. بریګډر سات د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پاکستان مخالفان غواړي چې د سپیک په نوم د چین د پروژې مخه ونیسي، نو په بلوچستان کې بریدونه کوي.
حکومت کمزور دی، مختلف کوالیشنز دی، پولیټیسایز دی، ډېر زیات پولیس الته. پولیس له کوم چې کومه دغه صرف 6% ده، باقي 3% خو لوی سره ده. بل بغل ته چې کوم دینه مختلف شیډز دی، د ترخګرای شو یا د سرجنسی پکې روانه ده. بل دار چې بیرونی مداخلت بلوچستان کې اسان هم دی او واړی مګي دغه ته خاص کر دا سیپک ته منسوبې چې کوم دی دغه ناکامول لپاره.
په پاکستان کې بیا د حکومت سیاسي مخالفان په دې نظر دي چې حکومت تل دا هڅه کړي چې خپل ناکامي پر نورو واچوي. د عوامي نېشنل ګوند جک پوره غړی میا افتخار حسین وای چې د کوټې د پولیسو پر مرکز شوی بریټ هم داسې دی.
سوال دا پکار دی چې تر دې ځایه رسیدل دومره غټه ټیک کول او بیا کامیابېدل دا زمونږ په ناکامۍ کې ده. نو تحقیقات خو پکار دی چې چرته دا فالټ دی. په دې دی چې موږ په نورو ملکونو خبره راوړو، نو اول ځان سړی سنبال کی، نو که بیا خپل لیپس نی، نو بیا یې کله بار نه څوک کوي، نو پته به لګي چې دا څوک کوي.
د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې هم بریدونه شوي وو.
قدر منوریدونکو، په کوټه کې مو د تېرې شپې د حملې په اړه باندې تازه جزئیات واوریدل او په دې اړه مو هم څرګندونې واورېدې چې په پاکستان کې چارواکي په دې باور دي او ویلي دي چې په دغه حمله په افغانستان کې تنظیم شوې ده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دغې پیښه کې د تلفاتو شمیر 16 تنو ته رسېدلی دی. همداراز د ټپیانو شمیر 144 ته لوړ شوی دی. د چارواکو په خبره 15 تنو ټپیانو حالت ډېر نازک ښودل شوی او ویل کېږي چې کېدای شي د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. په پاکستان کې رسنیو ته دوه ډلو د دغې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستاني طالبانو یوه ډله چې په کراچۍ کې ده او بل د داعش یا د اسلامي دولت ډلې. دا په کوټه کې په دغه روزنیز مرکز باندې دریم وار حمله ده چې محصلان پکې په نښه کېږي. هڅه کوو چې په دې اړه باندې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې نور مسایل هم درته مطرح کړو.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای اومده ام کل تنظیمای زور است کفی به زور اومده ام بم نیفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدا رن
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخدر
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری ازادي رادیو نه واورئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او FM 15 باندې اوري. همدارس ازادي رادیو ټکی اورګ سمګ د ویب پاڼې ادرس ته کولای شئ. زموږ پروگرام په ژوندۍ بڼه هم هلته پکې او واوري. اوس هم ورزو د اجرایه ریاست سرګندونو ته. اجرایه ریاست وایي د افغان طالبانو او پاکستان پخوانیو اړیکو ته په کتو داسې هیلې نشته چې یاد هیواد دوی له ملاتړ څخه لاس واخلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د سې شمې پورې ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت تل د مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي. دا سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې اسلام آباد افغان طالبانو ته ګواښ کړی که سولې ته نه چمتو کیږي نو له خپلو کورنیو سره له پاکستان ووزي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی وایي افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر خپلواک لاندې سیمو ته انتقال شي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان له کابله راکوي.
اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه دې د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي او په سیمه کې دې د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان پخوانیو اړیکو ته په کتو داسې هیلې نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیر ته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان له ملاتړ څخه لاس واخلي. موږ مخکې له مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همغږۍ پر ایجاد بحث کړی وو. اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستان څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره کافي کار وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته ګواښ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو له خپلو کورنیو سره دې له پاکستانه ووځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان له نړیوالې انزیوانه د وتو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
زیات امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي.
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا پخواني غړي او د دې ډلې پخواني مرکچي سید محمد طیب آغا د طالبانو پر مشر غا کړی چې له پاکستان ووزي ځکه که دوی افغانستان ته ستانسي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلی چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان وي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په قطر کې هم د سولې پټې خبرې کړې چې تر هغې وروسته د طالبانو یو درې کسیز پلاوی سمدستي له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ او د چارو د یو شمیر شنونکو باور دا دی چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناست طالب چارواکي احضار کړي وي. په ورته وخت کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي. سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طالبانو د طرفو ټولو د نظر دی چې طالبان اوس افغانستان کې اوس طالبان ډېرې منطقې په لاس کې لري هلته دوی کولی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان دا نه ده خوښه چې د افغانستان طالبان ولاړ شي په افغانستان کې ګزاره وکړي.
پاکستان دې ته ورته اقدامات پخوا هم کړي وو خو په عمل کې کومه ښکاره پایله نه درلوده چې د پاکستان په دې کار سره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورنه زړه بدې سوې ده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې شرایط اوس توپیر لري ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم دا درک کړی چې افغان طالبان له افغانستانه بهر خوندي اډې لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدرم نوریدون کوله کسنګ مشه د پروگرام په معرفي کې واوریده. په دغه پروگرام کې ډیرای د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تیر شپې د تروریستي حمله په اړه باندې راپور او مطالب درته اورو. دا چې په دغه حمله کې د وروستیو ارقامو له مخې د روزنیز اکاډمۍ یو شپېته اکثره محصلین وژل شوي او یو سلو څلېرویشت نور ټپیان دي. خو د دې ترڅنګ امنیتي چارواکي تور لګوي چې دغه حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. په دغه ځواب کې افغان حکومت هم وویل چې له تفکیک پرته باید له ټولو تروریستي ډلو سره په ګډه باندې قوي مبارزه وشي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز محقق حکمت الله اعظمي همدا اوس له موږ سره په ژوندي ټلیفوني تماس کې دی. اعظمی صاحب محترم کور ودان چې ټلیفون مو واخیست، گزارش مو هم واورید او ارقام هم تاسو سره سره، دغه ورستی څرګندونې چې پاکستانی چارواکو کړی دی او دومره ژر یې وکړل چې افغانستان کې دغه حمله تنظیم شوی و، دا څومره زر امکان لري او ولې باید افغانستان په ګوته شي په دغه سیو حالت کې؟
ډیره مننه سنګ ریشت. اساسی مسئلہ خدا دا چې هر کله په پاکستان کې کوم حمله کیږي د پاکستانی چارواکو لمړی عکس العمل دا وی چې کله چې خبري دغه ته راځي، کنفرانسونو ته راځي، نو بس وایي چې دا په افغانستان کې سوی دا د دوی غټ دلیل دا دی چې په افغانستان څخه ځینې جنګونه وهل شوي دي. دا که مثلا بعضې وخت پاکستانی طالبان کوم حمله وکړي، دی ځلي لشکر جنګوي دی وایي چې کړی ده، او په عیني وخت کې د دې حملې رسمي پړه چې په غاړه اخیستې ده هغه داعش اسلامي دولت اخیستې ده، او هغه هم خراسان کې چې کوم د دوی برانچ دی هغه نه، بلکې اماق د داعش یو رسمي دغه د چینل لی خبری چې په هغوی دغه کړی ده، د حمله کوونکو درو حمله کوونکو عکسونه هم دا کړی دي خبره کړی دي، او دام دې تم باید وکتلی شي چې کله اماق په عراق او سوریه څخه فعالیت کوي، نو نه د افغان دولت په دې کې څه دغه کولای شي چې یا یو ډله د دې ځای څخه هم کار نه شي کولای چې هغه باندې داسې خبر خپور کړي. نو زه فکر کوم د دې اساسي ستونزه دا ده چې دغه جنگ د پاکستان کې چې کوم عملي کېږي، بیا پاکستاني چارواکي فقط مخکې له دې نه چې کوم تارو انویسټیګیشن یا دغه اوسي بشپړ تحقیقات وشي، بیا افغان دولت کې زه فکر کوم دا سیاسي ریمارکس یا خبرې دي، د دې پر ځای چې داسې خبرې وشي یا اداوي وشي، زه فکر کوم د دې تر ډېر لازمي دا ده چې د تروریزم پر وړاندې لکه افغان دولت چې وایي بدون تفکیک څخه دغه اوسي جنگ ورسره اوسي او د هغې پر وړاندې باندې مبارزه اوسي، او دا دې میره نه وي چې لشکر جنگوي چې حتی پاکستاني چارواکي پر دې باندې دا کوي چې دا حمله دوی کړې وه، دا خپله یو پاکستاني ګروپ دی. صحیح دی ځینې اشخاص بې په د افغانستان په خاوره کې یین دوی دا نه ده معلومه، مګر تاسو وګورئ خپله دا ګروپ په پاکستان کې جوړ شوی دی، د پاکستاني جنګیالي دي پکښې کې، حتی د افغانستان دولت او د افغانستان کې ډېر ډېر فعالیتونه کوي، بالخصوص د شیعه مذهب دغه پر وړاندې باندې. نو زه فکر کوم بلې دا یو سیاسي خبرې وي چې د پاکستان چارواکي کوي.
پاکستان ته د دغه تور لګولو پر ځای اوس څه په کار دي چې باید څوک په دغه سیاسي حالت کې البته دې ته په کتو به چې تاسو خبرې قطع کوم چې افغان ولسمشر په وار وار دغه تاکید کړی چې باید له تفکیک پرته له تروریزم سره مبارزه وشي، او جالبه دا ده چې د امریکا ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید یې څه وخت مخکې حتی ویلي، او دا په ټولنیزو شبکو کې اوس راوتې ده چې دغې مسلې یادې کړې دي او هغې مستقیمه اشاره کړې چې پاکستان به هم له هغه تروریزمه چې د دې په خبره دوی ملاتړ کوي په امان پاتې کېږي نه، او بیا دغه خبره راوتې ده چې په وار وار په خپله پاکستان کې هم که حملې کېږي نو د هغوی دغه مسالې ته یو رقم ثبوت ورکوي. نو دغه مسایلو ته په کتو باید پاکستان څه کار وکړي نسبت دې ته چې تورونه ولګي؟
ګورئ لکه څنګه چې ما مخکې وویل، پاکستان تر ډېره وخته پورې تر اوسه پورې په دې باندې دغه د ګډ او ښه او بد طالبانو یا مخالفینو پر وړاندې یا جنګیالیو پر وړاندې باندې دوی دا نظریه لري، هغه کسان چې په پاکستان کې جنګیږي بد دي او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګیږي ښه دي. خو بیا مشکل دا دی چې دا ډلې ډېر ژر د یو بل سره خپل اړیکې جوړوي، مثلا پاکستاني طالبان یا لشکر جنګوي یا تاته افغان طالبانو سره به کومک کوي په یو دغه چې پاکستان په افغانستان کې جنگ وکړي، کوم چې پاکستان داخلي حمایت کوي، مګر کله چې بیا دوی په پاکستان کې فعالیت کوي بیا دوی دښمنان بلل کېږي. زما په دا لازمه دا ده چې د طالبانایزیشن یا مثلا دغه د ډلو ټپلو ته ځای ورکول هغه که شوي که بد وي، مګر په یوه ورځ کې بیا دوی اوري، چون چې د دې اجنډا جهادي ده، او هغه اکثره ګروپونه مثلا داسې لکه داعش چې کوم دی، دا ما د ډېر وخت نه ویله چې داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی، او بیا دوی دغسې ګروپونو سره بیا اړیکې جوړوي. نو د دې دپاره چې پاکستان په امن کې شي، دا سیمه په امن کې شي، ثبات په ټوله سیمه کې راشي، دا پکار ده چې دغه مشکلاتو منبع حل شي، او هغه یو برخه هغه ګروپونه دي چې مثلا په دې دغه کې نامنی اجازه وي تر څو داسې ګروپونه پکښې.
بله یو څه بل چې له دغه تروریزم خو افغانستان هم په امن نه دی پاتې، اوس پاکستان کې هم دغه سي پی کې سوي دي، او پاکستان په وار وار ویلي دي د ضرب اعظم او ځینې نورې ډېرې غټې حمله دوی په مخالفینو خپلې وکړلې، او له وجې افغانستان ته هم ډېر مخالفین راواوښتل د تحلیلګرانو په خبره باندې. نو دوی دغه عملیاتو نتیجه بل اخره څه ده چې حتی په خپل هیواد کې دوی دغه سي حمله کیږي؟
ګوره دا عملیات چې ضربیاز 2014 کې شروع شول په شمالي او جنوبي وزیرستان کې، دا سلیکټیو هغه ټولو ګروپونو پر وړاندې نه و. مثلا حقانی شبکه کامل ایتم فقط هغه ډلې وی چې کامل خبر خصوص وزبکان و یا خارجي جنگیالي و چې په پاکستان کې عملی کړی وي، او هغه پاکستانی طالبان چې په پاکستان کې جنگیدل. نو هغه عینغه افغان طالبان چې د حقانی شبکې سره وي، هغه پاکستانی طالبان چې په افغانستان کې جنگ کوي په پاکستان کې نه کوي، هغه لاندې منځنیول سي ضروري لازمي. دا د مهمه خبره دا ده چې دغه سیمه باید د تروریزم او دغه دلو څخه دغه سي خلاص سي، او کدا په هر ځای کې وی یو بل ته تاوان رسوي. یعنی زه فکر کوم چې دا ډیره لازمي ده چې پاکستان دولت یا افغان طالبان چې کوم تر ټولو غټ دغه دله د پدې سیمه کې چې فعالیت کوي، هغه پر وړاندې باندې یا باید سولې ته راولي، که سول نه باید دا یو تریخ غړپ دی، یو د زهرو غړپ دی، یو نه چې باید د هغه پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي او جنگ ورسره اعلان کړي تر څو پوری په دې سیمه کې ثبات راشي. کنه وی دا به لا هم نورم وژدیږي د دې لپاره د هغه هیوادونو ته لکه چین او یا مثلا مرکزی آسیا چې هغه په یو نوم د پاکستان سره شړې کېږي.
بله ډیره مننه کوم د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز محقق حکمت الله اعظمي، او چې په کوټه کې د وروستۍ حملې په اړه باندې او د دواړو لوري د چارواکو د څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریکو. یو ځل بیا باید ویم چې په کوټه کې تیره شپه په روزنیز مرکز د پولیسو حمله شوې ده چې تر اوسه پورې پکې یو شپېته کسان وژل شوي، 144 نور ټپیان دي، او د 1500 ټپیانو حالت هم نازک ښودل شوی. اکثره تلفات پولیسو یا محصلینو ته راوختي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې هم دا اوس هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. هم در زموږ مطالب او راپورونه په دغه ویب سټ کې تاسو کتلای شي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی چې کولای شي شیبه په شیبه پکې تازه خبرونه او راپورونه وګوري. افغان ځنګړو ځواکونو دروان میلادي کال پیل راهیسې تر اوسه پورې 3000 عملیات کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا عملیات د طالبانو او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد شوې دي. په همدې حال کې چې په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي له افغان خاص سرتیرو څخه تر اندازې زیات کار اخیستل کیږي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد اورو.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین محمد رادمنشوي افغان ځانګړو ځواکونو په روان میلادي کال کې د خپل ظرفیت او توانمندۍ له مخې په 3000 عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. نوموړي امریکایي ورځپاڼې سټرایپس اند سټارز ته ویلي دا ډېر زیات عملیات دي، خو د هغه په خبره د دښمن فعالیتونو ته په پام سره اوس هم کافي نه دي. د دفاع وزارت وایي طالبان دا مهال د افغانستان د 14 ولایتونو له جملې څخه په روزګان، هلمند، کندوز، ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو کې زیات بریدونه کوي، او همدې ته په پام سره د وسلوالو د ځپلو لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیاتو ته زیاته اړتیا ده. په همدې حال کې ائتلافي ځواکونه وایي چې د دوی سرتیرو سکال یوازې 40% کې عملیاتو کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د ائتلافي ځواکونو وایي جنرال کلیفټن وایي امریکایي ځواکونه د هوایي بریدونو په برخه کې او ناټو په استخباراتي او ترانسپورټي ساحه کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره همکاري کوي. سټرایپس اینڈ سټارز ورځپاڼه وایي د افغان ځانګړو ځواکونو چې له اردو او پولیس جوړ شوي دي شمیر شاوخوا 10000 ته رسیږي، او د طالبانو د قمندانانو او بم جوړولو تاسیساتو پر ضد د خاصو عملیاتو لپاره روزل شوي دي. ناټو وایي د افغان ځانګړو ځواکونو زیاتره عملیات په خپل د همدغو ځواکونو لخوا پلان او ترسره کیږي. خنړیوال ځواکونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې له اړتیا زیات له افغان ځانګړو ځواکونو څخه په استفادې اندېښنه څرګندوي. که څه هم افغان ځواکونه د ناټو په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته د لویو ښارونو د پرېوتو په مخنیوي کې بریالي ګڼل کېږي، خو د افغان چارواکو په وینا غیر متوقع شمېر وسلوال افغانستان ته داخل شوي او په مختلفو جبهو کې افغان ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ کړي دي. سټرایپس ان سټارس ورځپاڼه وایي په روان کال کې د افغانستان مختلفې سیمې د زیات تاوتریخوالي او جګړو شاهدې دي. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې په دې نه میاشتو کې نږدې 8400 ملکي افغانان وژل شوي چې اکثریت یې د دولت د وسلواله مخالفانو د بریدونو قرباني شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدر منو اوریدونکو، د یو بیان لمخې ازادي رادیو بعد یک شنبه ورځ یعنی د لړم له نهمې وروسته د پوروپا کې د ساعت له تغییر سره سم د ازادي رادیو خبرونه هم د افغانستان په وخت تغییر کیږي. البته په هغه 1200 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې به اوریدل شي. اوس د لنډو خبرونو وار رسیدلی رضوان مراد استودیو ته راغلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته څیرمه د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د تیر شپې حمله وغندله. د سولې علي شورا خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د سولې د شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې اوس شرایطو توپیر کړی دی، ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم درک کړی چې د ترستان وډې له افغانستان نه بهر دي. د فراه والی وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو راهیسې په دې ولایت کې د وسلوالو شپږ څلوېښت حملې شنډې شوي دي. محمد آصف نن یو خبري غونډې ته ویل چې دغه جګړه د طالبانو نه بلکې د استخباراتي کړیو لخوا رهبري کیږي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تېرې شپې د بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست. پاکستاني مقامات وایي چې په دې حمله کې یو شپېته کسان وژل شوي او سلګونه ټپیان دي. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کمپ د له منځه وړلو کار پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ خپل روسي سیال سرګی لافروف ته ویلي چې دی د سوریې په حلب ښار کې د جګړو د بیا پیل له کبله اندېښمن دی. او د ناروې حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به څه د پاسه 300 امریکایي سرتیری ځای پر ځای شي. د ناروې چارواکي وایي چې دا 330 سرتیری دي او په ورنس پوزي اډه کې به چې د روسیې د پولې په 0 کیلومتر کې پراته ده ځای پر ځای کیږي.
لارزان مراد مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورګې پاڼه کې کتلای شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د شمال د قینی بندر للارې د لاجوردو پر لارې د ریل اوسپنیزه کرخه اروپا ته د افغاني صادراتو مخه خلاص کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی د عامل رئیس نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو پر لارې د ریل کرخه به د هغو لارو په نسبت چې وړاندې ترې ګټه اخیستل کېده ډیر اسانه ورزانه وي. د خاغلی قاسمی په خبره چې د دې ریل کرخې په واسطه به افغانستان د سوداګرۍ له پلوه له ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه او بلاخره له اروپا سره ونښلوي چې په خبرې د نومبر د میاشتې تر پایه به پرانیستل شي. بلخوا د افغانستان سوداګری او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سګنی کال د لومړنۍ شپږو میاشتو د کرنیزو توکو په صادراتو کې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سګنی کال د کرنیزو توکو د صادراتو د پراخوالي علت، د کرنیزو توکو په سمه توګه دستبندي، د پروسس لوړ کیفیت او بهرنۍ هیوادونو ته د ځمکې او حواله لارې د افغاني صادراتي توکو پر وخت او آسان انتقالیت کړ. خاغلی پسرلی زیاته کړ چې تمه لري چې د کرنیزو توکو د صادراتو د اندازې د کال تر پایه 50% ته لوړ شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یوه بوجی پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجی بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجی وریجه 1550 افغانۍ او شپږ لیټر غوړی 1000 افغانۍ. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په برچون ډول د سونګ توکو بې یو لیټر پیټرول تیل شپږ څلوېښت افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل یو څلوېښت افغانۍ او یو کیلو ګاز 70 افغانۍ. او د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 شپږ افغانۍ 95 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 622 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
سهار ګل میرزا یو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویل، د خبرونه هم په ازادي راډیو ټکه اور کوی پانه کې پیدا کولای شي. یو ځل بیا د ازادي راډیو بیان ته تاسو توجه راړم. په نهم د اقرب چې د یکشنبه ورځ سره سمون خو یو د درشم د اکتوبر کېږي په اروپا کې د ساعت له تغییر سره چې مختوزی ازادي راډیو په اف ام 1315 باندې او په 1290 منځنۍ څپې ترڅنګ په لنډو څپو 1240 1215 1318 1690 1910 کیلو هرتز او په 1514 2025 مترو کې هم اوریدلی شي.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
افغانستان لرو ولایتونو ته او هغه ولایتونو ته چې وضعیت پکې د نورو په نسبت ناامن دی، د چارواکو البته د مهم امنیتي چارواکو د سفر په لړ کې تیر ورځ د افغانستان دفاع وزیر د ملي امنیت لوی رئیس او د قاطع ملاتړ عمومي قومندان کندهار کې د امنیتي وضعیت درزولو په هدف غونډه وکړه. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه باندې چې ډیر نه دی څرګند شوی او ځینې چارواکي لږ معلومات ورکوي، صادق رښتینی دغه رپورټ جوړ کړی.
دا غونډه چې د مطبوعاتو لګډون پرته د کندهار د 215 اتل کلي اردو په کومندانۍ کې جوړه شوې وه، هدف یې د امنیتي وضعیت ارزول او د یو شمېر امنیتي مسولینو او قومي مشرانو سره لیدل وو. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزیر ډګر جنرال عبدالله حبیبي، د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د کاتي ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکونسل سپارښتنه دا وه چې په جنوبي ولایتونو په ځانګړي ډول په روزګان او هلمند کې د روانو جګړو د مخنیوي او د وسلوالو د بریدونو د دفاع لپاره د امنیتي مسولینو ترمنځ همغږي ډیره سي او د وسلوالو د ځپلو هر اړخیز پلانونه دي جوړ سي. د خپلواک په خبره په غونډه کې د کندهار امنیتي وضعیت ښه ارزول سو. د نوموړي په وینا راغلو مقاماتو د امنیتي دستګاه د پیاوړتیا ژمنه ورکړه او د ولسي خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
د دغه لاس څخه هدف په جری بغیر په وځ کې امنیتي وضعیت ارزونه او د امنیتي مسولینو د ولایتي شورا د غړو والیانو او نور امنیتی کسانو سره لیدنه او دغه ترڅنګ یو شمېر موضوعاتو د شریکولو کې سات سره چې په دغه سیمه کې یا جنوبي غرب حوزه کې د لاش امنیت په ټینګښت لپاره چې نور څه اقدامات وسي امنیتي مسولینو ته یو لړ سپارښتنې هم وي.
د کندهار ولایتي مسولین وایي په غونډه کې د پوځي عملیاتو د پیل خبره نه ده سوې، خو پر پوځي چمتووالي زیات ټینګار شوی. کندهار ته پر داسې مهال لوړ پوړي امنیتي چارواکي سفر کوي چې همدا اوس د جنوب په دوو ولایتونو روزګان هویلمن کې درنه جګړه روانه ده.
دغه پروگرام خبری برخه هم دلته ختمیږي. دوه اونیز پروگرامونه ازادي اوریدونکو او انصاف په لټه کې واوري.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم په همدغه هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو په دې خبرونه. د خبرونه بیا هم زه اجمل تورمان تاسو ته وړاندې کوم چې د پیغامونو د چمتو کولو په برخه کې را سره طاهر روشان هم کاری کوي. دوستانو په سر کې پیغامونه لرو، پیغامونه اورو.
السلام علیکم، محمد بن فرمان تاسو ته زما په
ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. او زموږ د فراه ولایت تر اوسه پورې مرستې هم نه دي راغلي. بیا چې رام شي نو والي صاحب محترم بس وای وای ورځي کورونه وګوري، داسې وکړي داسې وتیس راشي پر دې ملت باندې وګوري چې دا چال دی. دا خلګه دې کورونه الاکړه، خلګه ولاړه د فراه ولایت څخه ولاړه کډه خو بل ځای ته ولاړه. دغه یو سل میلونه چې راغلي دي فاید دیارلس کال کې چې موږ د چا مرسته نه دي لیدلې. هغه چې راشي هغه خېټورې وخوري. نو دا خوارو غریب څه وکړي؟ اخر دې خوارو غریب چاره څه؟ موږ غواړو د والي صاحب څخه د ټولو څخه د ولړو د اوس حکومت څخه موږ د ولړو ځواکونو څخه غواړو البته چې موږ ته دغه مرستې را ورسوي. پر لحاظ د خدای هلته وګورئ چې د ولس سی در بدره دی چوک چوک ته دغه پرون ګرته وتلي دي په دې ښار کې ولاګه تا وستا شول د اختر ورځ ده چې یو هم نه و ګرده ووتله چې ښار خالي سو. دا څه رقم کار دی؟ دا څه رقم تیز؟ دا څه رقم حکومت دی؟ دا اوس خو داسې کار دی. خیر دی، نو موږ ته هم یو څه مرستې خو راوسه. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه فضلی احمد جعفری ولایت څخه خبرې کوم. دلته ډېر بد حالت دی. طالبان زموږ په کورو کې نشته، خو بیا هم تیارې پر موږ بمباردونه کوي. زه داسې د افغاني څخه دا خواهش ده
بند سے دا امر سه دوی شي نه د منځري دا ناکي د دوی د خوانر کې په بازار کې د باز سرای کتري و امر سرای نه ګور د باز په بازار کې ما په لنداري کړی د کوالای شي څوک کوالای کومندان د ان یاد ټول چې په دغه پر اړه ولري چې ساتي ما جری کوالای شي چې په لنداري وس کار کړ ما په لنداري کړی په بازار کې باز خلګو ته ورکی باز خلګو ته نه ورکی. نو دا شکایت چې دی بای چې ما جری نه تر لوی ریاست پورې تر وزارت پورې مور رسیدي. زه حاضر یم په دغه لمبار باندې چې هر مشري چې دی جواب ورکړم. هم دې څنګه هم دی ما سره اکسونو کې لمداري را سره یي په بازار کې ولاړ دي. باسي او کې باسي نو کې دا چې دی دا هغه څخه کار دی دا چې باندې چې ګسري بدل چې زه په صفات ورته سوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه حاج امین د زابل ولایت نه دا پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. اول نه سلامونه ونی کې هلي قبول کې ورو سره سلام. موږ په زابل کې د والي صاحب محترم څخه او د شاروال څخه صدخه ډیر زیات ګلاله روحه ګلاله دا چې پر هر څه باندې دې موږ څخه محصولات اخلي. وس یو څوره دې مخکې دا وازه خبرتوي چې دغه د ولسوالي کومې دروازې چې د مارکت پر شاوخوا باندې جوړې شوی دي پر دې باندې هم محصول اخلي. لیکن دوی وزابل ته د ولایت په سر باندې نه دي کتلې. په زابل کې هیڅ کار نه دی شوی. لیکن دغه شاروال صاحب روان دی پر دکانو باندې مالی ټوله د کم کار د ولایت کړی دی. دا ټول د دوی شخصي جبوت ورزي په هیڅ کله موږ او دې ته آماده نه یو چې دې ته مالی ورکو. موږ ګر سره د شاروال نه منو، موږ ګر سره د والي نه منو.
صدیق الله د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ ملکیان خلک خو سوله غواړو. دا جنجالونه دي چې اوس محترم رشید دوستم راغلی د غیثار په ولایت کې عملیات کوي په ولسوالۍ کې. نو دغه مرګ و مردن چې کېږي دواړو خوا کېږي، د یوه خوا څخه نه کېږي. د خو د شاسندې تر رسیدلې و، یعنی که دواړه مري که طالبان دي که د حکومت خوا دي ګرده د یوه افغانستان خلک دي. دا څنګه مسلمانۍ دی؟ ته ورته وګورئ ګرده مسلمانان په جرو کې پراته دي. په دې شنه یخ کوچنیان مري، هوانونه را ځي پر سرایو مشې دي. دا یو د حکومت د خوا نه را ځي، طالبان د خوا له هم ځي په سرایو کې مشې دي. نو دا قتل و کشتار و دا خو د افغانستان لپاره کامیابی نه دی، دا غټه ناکامي دی د افغانستان لپاره. خپل سوله دي وکړي.
السلام علیکم ورور، زه د فاریاب د غورماشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه حکومت زموږ کورونه په اوانو ولي تمامه دربهار دی. لږه درګه د خلک ګرباټ و چولو ته هلته اوبه نه ماسه کېږي. ډګر مسلمانان د تیر د لاسه
د حکومت صدا وختره واړی د عوامو د ملکی خلک جنوبي خدای په امان.
السلام علیکم. فاریاب د ولایت د غرماشت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غرماشت میدان کې زموږ ولس ملکیان ووژل شو. صاحب خو یې چې پښتنه مونږ کړ دواړه طرف مو باندې کې موږ کورو یې مشرقي ونه پرېښو د چارواکو صاحب موږ مسلار راکړي هغه چې دوی واته په عوامو راته کړن چې صاحب د طالبانو ورونو مشکو مو شو نه مشکو مو شو صاحب موږ کورو نه مخې نه پرېښو چې موږ وتی راځو موږ نو نه ثاني سیاسي اوسیدونکو چې نه مشکو ووژل شو. خو شته مو دا غوډه چې بیا موږ کورو د عوامو د ونو ګرځي صاحب
قدر من اوریدین کول اکسنګ مچواری د یوشمیر دوستانو د فاریاب ولایت د غورماچ په ولسوالۍ کې او دغه شان په فرا ولایت کې لامنیتی سنزو شکایت کړو. همدغه موضوعات مو د دفاع وزارت د مرسیال ویان خاغلی محمد رادمنش سره شریک کړل. خاغلی رادمنش لمړی د فرا ولایت د امنیتی وضعیت په اړه راته وویل.
د مونږ عملیات په فرا کې روانه ده. تاسو خبر استه چې حق الله رسی په نومه ده پنځه دوه دی هغه اوس خلاص شوی دی. خلک فرات زی و رازی په رج منطقه کې او همدارنګ په نوبهار او د فرا شار په شاوخوا کې د مونږ عملیات روانه ده. مونږ د دشمن ډیر زیات قماندانان د منځ وړي او هلته اوس خلک په خپل کاروبار باندې مشغول ده. د مونږ وظیفه ده چې د افغانستان او خصوصا د فرا ولایت د ژوند او د خوندي ساتلو خپل ټول هلې ځلې جاری وساتو او دا هلې ځلې اوس جاری ده. هلته د مونږ ده د 207 رئیس ارکان هلته استه او اوس د فرا هغه شاوخوا کې سي دشمن حل دشمن ځینی تعدیدات رامنځته کیده. مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړی او اوس د فرا شار شای لیکسه هغه شاوخوا کې غزیدلې سي د دشمن د توپچی یا د هغه سلادان سدوی لري شرط نرسیږي.
بله رادمنه سپ دغه شان د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې هم اوریدونکو لغه ځای پیغامونه بریخي دی ویلي چې دلته امنیتی وضعیت خنه دی او دوی دا شکایت هم کړي چې په ملکیان په کورونو باندې راکټونه او اوانونه رالبیږي او ملکیان تلفات ویني په دغه جګړه کې.
خو متاسفانه جنگ یو ترخه خاطره لري چې مونږ او تاسو پویږو چې په افغانستان کې تر اته ډیرش کال کې چې دلته جنگ په یو ځل نه په یو رقم نه په بل رقم روانه دی. اما مونږ خپل عملیات په فاریاب ولایت کې خصوصا په غورماچ ساحه کې مونږ شروع کړی دی. اما دا دشمن دی چې په خلکو باندې فایر کوي او خلک ځان ته سفر ګرځي. اما د مونږ د ملي اردو همدارنګه سي تاسو په فرا کې واوریدل په فاریاب کې هم شروع دی او په غورماچ کې د مونږ بیرغ رپیدل او مونږ کوشش کوو چې د دغه ولسوالۍ شاوخوا هم تر تسویوي عملیات لاندې ونیسو چې اوس هم روانه دی. اما مشکل د جنگ استه تعدیدات استه. اما مونږ د تعدیدات په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو سه خدای وکړي چې امنیت د فاریاب خلکو ته پداګشي. اما د مونږ کوشش هم دا دی چې مونږ خپل انعنی وظیفه اجرا کو او هلته خلکو ته خوندي ژوند او سولیز ژوند رامنځته کو.
بله یو ورسته پښتنه رادمنه سي بغدا چې په غورماچ کې خپل وار وار مخکې هم عملیات شوې دي د څنګه یو ځل عملیات وشي بیا ځلې غسیمې چې
د دښمن نه پخشي. بله دا دښمن داخلي دښمن نه دی د بیرون ناراضي. تاسو خبري هسته سي د عراق نه د سوریه نه همدارنګ د یمن او د پاکستان فلیپین بنگلاديش او دغه د آسیای میانه او د چین د ایغوریانو له جملې څخه حالت استه او خصوصا د تحریک اسلامي ازبکستان د غړو حالت ځینی شواهد استه چې دوی غری حالت جنگ کې او دا خلک ټول متاسفانه موږ په گاوندی هیوادونو کې روزل کیږي او دلته په افغانستان کې استول کیږي. کنه دا داخلی طالبان دومره نکولای شي چې خلکو ته مزاحمت راوړي.
د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنه شو چې د فرا ولایت او د غشان د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د امنیتي ستونزو په اړه څرګندونه کولې. قدرمن اوریدونکو بیا هم پیغامونه ته او تر پیغامونه وروسته بیا حمله تاثیر یو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه انګول خبره کوم. زه پر دغه ډاکټرانو لکه اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د تعالی طالبان پر مشرانو لکه مولوی بتلا صاحب او محمد رسول اخون باندې زه کوم چې اے محترمه د روزګان په ولایت کې دروازې 15 کسه طالبان اسکر دروازې مری. زه شاهد یم د دې چې 15 کسه طالبان او 15 کسه حکومت مری. نو زه وایم چې الله د پاره دغه سول او جوړه لکه انجینر صاحب ګلبدین حکمت چا چې شکی را لې معنا د سود کمباله اواله کړه. نو ته چې په دحلاو حضور ته چی شي په ورځ د اخرت څه به الله په دا ګنا نه ونه شي قسم په الله چې ته ونه شي په دا ګنا تش ډاکتران او تش طالبان دغه طالبان مشران. زه پر دغه باندې زه کوم چې محترمه ته چې راځي د الله د پاره دغه سول او جوړه په افغانستان کې وکړي وینه په وینه نه پاتېږي که چیرې پاکې ده نه دنیاوالو به وینه په وینه پاکړی وي. نو مده امریکا په کول کوي مده روسیه په کول کوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسمیری ولسوالۍ د چکنور د کلی ناګلدین تاسې سره په تماس کې مل. لومړی د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او باید دې ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زمونږ د عوامو خلکو پیشنهاد او غوښتنه د حکومت نه دا ده چې د پاسپورټونو زمینه مونږ ته اسانه کړي. مونږ پاکستان ته تګ را تګ نشو کولای په ګیر باندې مونږ ته سیاسري نه پرېږدي مونږ سره مریضان نه پریدي مونږ په خپله باندې نه پریدي. مونږ غواړو چې د پاسپورټونو زمینه مونږ ته اسانه او برابره شي. قانوني د پاسپورټ 15,000 یا 30,000 لې تر هي 6,000 افغانۍ کیږي. مونږ له کمیشن کاران چې 10,000 15,000 روپۍ مونږ کمیشن کاران له ورکو حکومت یا دولت ته زموږ دا پیشنهاد دی چې دغه کمیشن کاران چې دغه ولې نه ختموي دغه مونږ به یې به غوله ورکو به به دوله ورکو. زمون خو دومره وسه نه کیږي که مونږ هغه ته حساب وکړو نو مونږ ورځې په ځبه نه سي نو ښکته تللی شو نو پورته تللی شو. په افغانستان کې به اداري فساد به ختم شي. اداري فساد به څنګه ختم شي؟ پرانا ورځ باندې خلک لګیا دي د خره سر غوی پورې تړي د غوی سر خره پورې تړي. همدارنګه معرف لا چې ول ورکړي یو سړی به 15 کې هغه به 12 نه فارغه یو سړی به په 12 کې هغه به 15 کې هغه به 15 له سینف سره سم راولي. تمالمان واخلی که مدیران واخلی که ماموران واخلی که ځا افغانستان او وظیفه واخلی امدار ځای داری بسیا توري کسینی.
قدر منو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل حساب کو چې دغه پیغامونه پاړه هم پراتونکو خبرونه کې لمسول چارواکو سره خبري وکوه. اوس چې ګورو د خبرونه ورسته شیبیر ناچار یو چلتا سره خدای پمنې وکړو پتلوتلو کې یو زل بیا د خبره چې هغه پیغامونه چې تاسو اوري په دغه خبرونه کې د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوی نه کوي بلکې د اوریدونکو خپل نظرونه دي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاورس
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ ګلګونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزې راخستې ده. د وای د لوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي. سو کال په خپل مسلک کې کار هم کړي خو په دې ورستیو کې ل خپل مسلک لري او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د دستونزا د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریک شوی دی.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم غلام حسن دا ننګرهار نه مې اړیکې نیولې ده. بریتمال غلام حسن خبرې کوم.
ستا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې مونږ په اردو کې شامل شو. نو بیا مونږ تعلیمات شو په اماراتو کې وکړو. غنه درې میاشتې تعلیم هلته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان یې درنه واخیستې؟ تاسې انتخاب شوې څنګه؟
هو امتحان درنه واخیستو. په امتحان کې 650 نفره مونږ په 650 کې دا 310 نفره کامیاب شو اماراتو ته وګړو. بیا سے اماراتوں نے منگ بیر تراغ لو افغانستان تھا نو اماراتن بستی سیدا کنا پاوائی کل اردو کی اسوالا
دو وزارت دفاع دخوانت لیلی وائی
وزارت دفاع دخوانت لیلی وائی بیا د ماتن بستی په اوای کول اردو کې وسواله په کابل کې. بیا دلته به موږ تدوی ویلې چې تاسو شپږ میاشتې پانتونی اوای کې به درس لري. پانتونی اوای موږ شپږ میاشتې ویلې د مراقبت کې تایرو مسله کوم.
هلته سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې. په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تېره کړل. نظامي تعلیم هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
ښه بېرته راغلی بیا هوایي قوو ته ورکړی
اوای کول اردو ته ورکړلو. بلې صاحب اوای کول اردو ته ورکړو. بیا شپږ میاشتې مونږ پانتونی اوای ویلې. بیا د ماته بستی په شندن کې اوسه کوی اوای شندن کې اوسوله په انجن بدن د هلیکاپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کال هلته وظیفه اجرا کړل. هلته دایرې به مونږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره پوس پیلوټانو به پروازونه کول. مونږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل ډېر غټ تشکیل هغه راغی. هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفس ته ورکړی وم. بیا بېرته تنقیس کړو. دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد وړل که نه نو ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک ده. ما د خپل مسلک ته ورکړې چې زه ګورم آفس زه پخوا خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکي. زه ګورم مسلکي سړی هم دولت دومره مصرف را باندې وکړو. زما اسنادو ته وګورئ که ما کوم مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکې؟ کومه برخه کې ته تعین
کړې؟ محافظت کې ورکړم. محافظ کې.
نو محافظ د پروازونو او د تیارو مسایلو نه بل مسلک وو؟
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف په کرول کې به نوکري کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا مایره نوکري موکري دغه شی ده.
بلې بلې.
خپل مسلک نه زه لره کړی وم. بیا ما دغه اسناد مالته میدان وایي کې مغه قومندان ته وښوده چې قومندان صاحب دغه زما مسلک ده. ما سره زیاتی سوی د ظلم سوی ما هم دغه خپل مسلک ته ورکړه. خو په هرات کې داسې یو حال روان ده غیر مسلکي راخلي په تیارو ځای کې متطعین بستی او د موږ اسنادو ته څوک نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه د مسؤولو مقاماتو ته وړاندې کړي.
بل صاحب قومندان دي کول اردو ته د درې وارې ورغلم. قومندان دي کول اردو به بېچاره عجل امر وکړ. هلته یې مونږ یو پېژند کوای هوایي د افغانستان هغه ته بس ما مراجع وکړل. هغه به راته وویل چې زه بس خالي شه زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالي شه بیا ما زنګ ورته ووهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم داسې نفر راوسته له اطفایان یې راوسته په هلیکاپټر بس کې ته بس کوم. ورته وویل ملګوره دغه سړی خو چې ده له زمینین راغلی هوایي کې قرارداد کړی تا دا اطفایان ولې بوته دا خو تیاره یو تیاره سلویخ میلیونه ډالر قیمت لري او ته دې هغه ته نه ګورې. هغه نه ویل مسله کوي تل د ټین بس ته ما ته ویل بس نور وای زنګ نه وهې که نور د زنګ وهې دغه جنه دې ورکو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل په کول اردو کې وګرځېد. هېچا مې غمونه خوړ والله ذاتي چې ذاتي لایشه خبره دې اردو نه بې فضلت ورسره. مونږ ویل چې مونږ اسناد وګور په لاس لرو مونږ ته څوک مراجع نه کوي او غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې ټین بس ته او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. مونږ دغه مشکل لرو وروره.
د دستون زمو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش د غلام حسن خبرې به مو اورېدلې وي. د وای د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي. په هیواد کې د نن او بهر پرې د دولت مصرف شوی. شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی خو په دې وروستۍ کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزتامونه ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه وروستې مسلک یې تخنیک ده. کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي یا قوای هوایی ته یا پیژنتون ته که د ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي. مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو.
رادمنش صاحب دا وایي چې په هرات شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرونو ته د تحصیل او وظیفې اسناد وړاندې کړي خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي ما سره وګوري که امکانات مسلکی مسائلو یي زه به ورسره کومک کوم.
رادمنش صاحب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي؟
که مسلکي سړی نه یې نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردوی ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعضې نور کارونه هم سرته ورسوي. اما دا ورور سي اوس
خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده. رادی شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی په خدمت کې
رادمانش سب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامېږي. په دې حق لمو د یو پخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت صاحب، په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یې وړو کوچنیو عوارضو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت دی، هغه مالان له منځه ځي. نو ځکه تخنیکی کسان د طیارو باید تخنیکي استفاده وشي. دغه طیارې چې موجودې دي او یو شمېر یې مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه، هغې نه وروسته باید پرواز ته آماده شي. او دا ډېر ضرور دی چې مسلکي کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د طیارې په تخنیک کې تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې دننه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8